دا مشال رادیو د سیمې مشه دا محل په خبر کې د مازیګر 15 بجې دی. دا نن ورځي اخیری خبری غړی کې زه ساسو قربا ګلایاز او د خبرونو وایاند ملي امیر زاده ده. په روانه خبر خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو په لومړي بار ورکو ملي امیر زاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سرټکی. پاکستان د تورخم کړکیچ هواری لپاره لوړپوړو افغان چارواکو ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړې. په تورخم کې نن په 15 ورځ هم کرفیو ده او عراقي ځواکونو له اسلامي دولت وسلوالو د فلوجا خار مرکز واپس اخیستی دی. تفصیل: دا پاکستان وزیر اعظم بارنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای د افغانستان بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړي. تیر ورځ قومي اسمبلی ته د هیواد بارنو چارو تګلارې پاړه په وینا کې عزیز ویل افغان چارواکو ته پر تورخم کړکیچ ته خبرو لپاره بلنه ورکړي. دوی ویل اسلام آباد کابل ته لوړاندې اطلاع ورکړې وه چې په تورخم دروازه جوړوي. سرتاج عزیز ویل څو ورځې مخکې پاکستاني او امنیتي ځواکونو په تورخم کې په خپل دفاع کې ډزې کړې وې. کابل د سرتاج عزیز تازه سرګندونه او د هغه هیواد لوړپوړو چارواکو ته د بلنې په اړه لاس نه دی ویلی. د کابل سیمې خیبر امنیتی چارواکي وای په تورخم کې ګرځبندیز دی او راتګ راتګ په 15 ورځ هم بندې. امنیتی چارواکو نن سهار مشال ریډیو تویل په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو تر لیدو وروسته اوربند برقراره دی خو لار تړل شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وای ژوند یې لا هم عادي حالت ته نه دی ستون شوی او په تورخم کې کاروبارونه او سرکاري دفترونه تړلي پراته دي. یو تن صاحب خان مشال ریډیو تویل
دا د تورخان ټوډیان مونږ چلو شکر دی مونږ په دا ډېر خوشحاله یو چې دواړه طرفه امن جوړ شي او په دا سپینو جنډون ډېر خوشحاله چې ډز بندي وشوه. مونږ کاروبار دمره سر غورځېدلی دی نه پیره وکړو نه شی وکړو سر چې راووځو بس ګېټ بندن هیڅوک شته نه دی.
سور زمخ کې په تورخم کې د پاکستان لخوا د دروازې جوړولو په سر کړکیچ پیدا شو. د پاکستاني او افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې وشوه چې پکې دواړو خواو ته مرجوبله وروواوخته. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو غړي لفافاکي حکومت غوښتنه کوي چې د فاټا بجټ زیات کړل شي او په ان اف سی اوارد کې د ورته هم زیاته برخه ورکړل شي. دا غوښتنه د فاټا پارلیمان غړو په قومي اسمبلی کې د بجټ په اړه د بحث په وخت کړې ده. د دوی په خبره فاټا جګړه ځپلې سیمه ده او د ژوند بنیادي سهولتونه پکې د نش برابر دي نو ځکه د دوی ته زیاتې پیسې بیا لیکل شي. له باجوړې جنسین د پارلیمان غړي شهاب الدین هټک بخنه واړم شهاب الدین خان نن مشال ویډیو ته ویل
دا 17 روپۍ دي کله دې وی 24 روپۍ شي دلته مصیبت دا ده چې زمنګا دا روپۍ چې به راشي بیا هغه 20% بیا ته لاړی شي او بیا به دا غیر لوکیشن چارې به غونډه کړي چې هغه موږ په فاټا سیکټر کې ته تیاری کی او بیا هغه فل سیکټر وایي دا چې ورته دې هغه ونه لګي شي دا پیسې دي د ډېرې فاټا ته کمی دي.
دا پارلمان غړي وای په کار د فاټا د راتلونکو آئینی حیثیت معاملہ دې هم زر سرته ورسول شي. په اسلام آباد های کورټ کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د مشر مولانا محمد خان شیرانی عہده چیلنج شوې ده. په درخواست کې چې د پنجاب د یو شخصي یونیورسيټي استاد موین حیات چیما د خپل وکیل په مرسته دایر کړی دی وکیل حکومت عدالت غوښتنه شوې ده چې د مولانا شیرانی تقرری د کل عدم وګرځول شي. وکیل مرزا شهزاد اکبر نن مشال ویډیو ته ویل
کونسل اف اسلامي
که د مولانا شیرانی تقرری وکتل شینو هغه په دې بنیاد چیلنج کړی شوی دی چې هغه د دې عہدې لپاره اهلیت نه لري. هغه سره د دې عہدې لپاره رسمي تعلیم نشته او نه مذهب په تفصیلی توګه لستلې دی.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد های کورټ په دې معاملې د وفاق نه پله سورزو کې جواب غوښتی دی. بل خو د اسلامي نظریاتي کونسل یوې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د مولانا شیرانی تقرری له قانون او آئین سره سم ده. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا بهرنو چارو وزارت تر 500 زیاتو چارواکو یو داخلي یاداش لاسلیک کړی چې پکې په شام کې د امریکایي پالیسۍ غندنه او د غوښتنه شامل ده چې د شامي حکومتي ځواکونو خلاف د هوایي بریدونه وکړل شي. د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د رپورت لمخې د یاداش باندې د بهرنو چارو وزارت یو 500 منځني کچې او لوړپوړو چارواکو دستخط وکړي. د هغه چارواکي دي چې په شام کې د امریکا پالیسۍ له جوړول سره تعلق لري. په یاداش کې په داسې حال کې د شام ولسمشر بشار الاسد وفادار ځواکونو خلاف د هوایي هدفي مجاهدینو غوښتنه شوې چې روان کال په سیمه کې رسبندي ناکامه شوې ده. د شامي ځواکونو یا د بشر الاسد د حکومت خلاف هوایي بریدونه به د شام په اړه د اوباما انتظامی په پالیسۍ کې یو لوی بدلون وي چې اوس مهال د شام په کورنۍ جګړه کې نیغ په نیغه مداخلت نه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په کوپنهاګن کې ویلي دغه یاداشت اهم دی خو لای لیدل نه دی. نوموړي ویل په دې معامله به هغه وخت به سوکړي کله چې واپس واشنگتن ته لاړ شي. عراقی ځواکونو په فلوجا کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې او مهمه حکومتي ودانۍ واپس اخیستې ده. دا د ځواکونو د هغو هڅو برخه ده چې دغه ښار له وسلوالو پاکول غواړي. د عراق ځانګړي ځواکونو کمانډر حیدر العبیدی ای اف پی خبري اژانس ته وویل چې ځواکونه یې د جون په 18 له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تر سختې جګړې او د امریکا په مشرۍ ائتلاف په ګډون د عراقي ځواکونو هوایي مرستې پس ښار ته ورننوتل. دا د عراقي ځواکونو لپاره یو مهم پیشرفت دی چې له یوې میاشتې زیاتې مودې راهیسې د ښار د لاسه کولو هڅه کوي. په دغه ښار د 2014 کال د نیمای راهیسې دغه وسلوالې ډلې قبضه کړې وه. له اندازې سره سم له نوي پرمختګ سره عراقي ځواکونو د ښار خواوشا نیمای حصه نیولې ده. امریکا پر روس تور لګولې چې د شام په جنوبي برخه کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو په ګډون د یاغیانو خلاف هوایي بریدونه کوي. امریکایي چارواکو تیر ورځ رویټرز او ای اف پی خبري اژانس ته وویل چې د التنف سیمې سره نږدې په بمباری سخت اندېښنه لري او دا چې واشنگتن به په دې مسله له ماسکو سره خبرې وکړي. خو روس په جواب کې ویلي چې امریکا کې دې شي یو پټ پلان لري چې په شام کې د ځینو وسلوالو ډلو په مرسته د هیواد ولسمشر بشار الاسد حکومت نسکور کړي. په سینټ پیټرزبرګ کې د یو اقتصادي غونډې په وخت د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویل چې امریکا کې دیشي یو ډول لوبه کوي او غواړي چې د النصره جبهه په استعمال سره د اسد حکومت نسکور کړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له سیرت زهیر اور.
نن د جمعې پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 104 روپی نوی پیسې غستل کیږي او په 105 روپی 13 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 109 روپی او په 109 روپی او یا پیسې. یو یورو په 103 روپی او په 103 روپی 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی او یا پیسې او په 20 روپی نوی پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپی 40 پیسې او په 28 روپی 60 پیسې. او یو افغانۍ په 1.50 پیسې او په 1.25 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 22، بنو کې 20 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو ودونکو خبرونه مونږ د مشال اړیو نو غوړیدل چې ملي حمیر زاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ د مشال اړیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalaudio.com هم دراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار ته بلنه ورکړه چې د تورخم دروازې مسله هواره کړي. په تورخم کې اوس نن هم کرفیو دا تک را تک په 15 ورځ هم بند دی.
چرا شو بس خپل ځای لره شو نور واپس لا شو نه پیرو کو نه شایو کو سر چر وزو بس ګډ بندن هیڅ څوک شته نه دی. دغه غوانان براتل مونږ وړل.
د خیبر پختونخوا حکومت د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د نوخار حقانیه مدرسې لپاره 10 کروڑ روپۍ ایښودي دي. خو د مذهبي چارو صوبایي وزیر وای
په بل کې بیا راکړي 50 میلیون. په 50 میلیون کې یو پیسې ریلیز نکړه سکیمونه هم منظور کړو یو پیسې نه ورته.
د جنوبي وزیرستان د مکین سیمې ځینې اوسیدونکو خپل کورونه تستانه شوي دوی څه احساسوي؟
هغه مخ چې یوسف کې دوه غنښت تجاجي روان په شکر الحمدلله څه تکلیف نشته باندې پوره من وخت لري.
د شمالي وزیرستان به کور شوي خلک له حکومت شکایت لري چې خپل ژمن یې نه دی پوره کړی.
هغه یا نور مراحت کوم سره کړی حکومت هغه سره اس کې سم مرسته نه کیږي صرف دومره کیږي چې د خلک لار شي او هغه الته پاو غړنګ کور کې هغه کار واچوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځی اخیری خبری غړی ته غوږیږئ. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د افغانستان بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته یې اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړي. نوموړي تیر ورځ په قومي اسمبلی ته د بارنو چارو تګلارې په اړه د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل هیواد یې لوړاندې افغانستان ته پر تورخم د اور جوړولو اطلاع ورکړې وه، خو کابل دا خبره رد کړې. تفصیل رفت انجم راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه عمر مشیر سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د قومي سلامتي مشیر حنیف اتمر او د خارجه او چارو وزیر ته د اوسني معاملاتو د هوارولو لپاره د پاکستان د دوري بلنه ورکړې ده. د زیارت پر وخت قومي سملې کې پالیسي بیان ورکولو په وخت سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان افغانستان ته په تورخم د ګیټ جوړولو لپاره د مخکنه اطلاع ورکړې وه. دوی وایي چې پاکستان د ګیټ جوړولو لپاره پوره زم دي او پاکستان نه د یو خپل منځي معاهده او نه د نړیوال معاهده خلاف ورزي کړې ده. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه عمر مشیر بوینا چې د پولو د تنظیم طریقې کار د دوړو ملکونو لپاره ضروری ده، ځکه چې د سربېره د سمګلینګ او ترهګرۍ مخنیوي کیږي. قومي سملې ته د سرتاج عزیز وینا وا چې افغانستان لخوا تاثیر ورکول کوشش کیږي چې آیا پاکستان د خپل منځي معاهدو خلاف ورزي کړې ده. خو په تیرو دوه کالو کې دوړو ملکونو په دې اتفاق کړی وو چې په تورخم بګیټ جوړول کیږي. سرتاج عزیز په وینا کې زیاده کړه چې پاکستان خپل دفاع کې ډزې کړې دي او د افغانستان لخوا په ډزو کې یو پوځي وجل شوی دی. دوی چې یو سل او اتیا کورنۍ هم محفوظ علاقو ته لیږل شوي وي. چې پاکستان افغانستان سره ښه تعلقات غواړي. ډیلر کې د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومند وایي چې د افغانستان اعلی چارواکو ته د دې مسلې حل لپاره د پاکستان بلنه ورکول ښه خبره ده، خو که دا مخکې شوی وي نو نن به مسله نوره نه زیاتېده.
دا خو ډېر ښه خبر دی. زه خو دې ته ډېر په نظر ګورم. باید چې هغه راشي یا دوی لاړ شي، هغه راشي او بل سره کښېني او د دې خبرې مستقل حل راوباسي. داسې دومره ګرانه خبره نه ده. دا زه فکر کوم چې ډېر په اسانه باندې دې حل راوختلی شي. په دې کې دومره انتظار نه و پکار.
په تورخم د سرحدي انتظام تر لاندې ګیټ جوړولو په اړه د دواړو ملکونو ترمنځ شخړه رامخته شوې وه چې د څه د حل لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي.
مشال لري تاسو غوږی د نورو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسو لپاره پر دې موضوع یو څو نور رپورټونه هم لرو. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي نه غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ولاړ شوي کړکیچ په حل کې د منځګړي رول ادا کړي. دغه وزارت له کابل او اسلام آباد غوښتنه وکړه چې دغه لانجه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. نور تفصیل د سالم محمد صالح په رپورټ کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د پنځمې پورز په یوه کانفرنس کې وویل تمه لري افغان او پاکستانی چارواکي په خپلو کې دا ولاړ سویش خړه حل کړي.
موږ پر تورخم دروازه د نښتو له کبله ډېر اندېښمن یو او هغسې چې مخکې مې هم ویلي یو ور بیا له دواړو لورو غواړو چې تاوتریخوالی کم او خبرې پیل کړي څو دا کړکیچ کم شي. دروازه دې پرانستې وي او دا کار دې په سوله ییز ډول ترسره کړي. موږ په دې برخه کې د منځګړي رول نه لوبوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د خپلو خبرو په دوام زیاته کړه په دې اړه امریکایي چارواکو د کابل او اسلام آباد له مقاماتو سره هم خبرې کړې دي. د په اصل کې د چې افغان او پاکستانی پوځیان د یک شمې پورز په تورخم سیمه کې د دریو ورځو لپاره په شخړه ووشتل. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د دې شخړې د اصلي علت په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
دغه پروتوکول له مخې چې زموږ ترمنځ شوی که ډیورنډ کرښې ته نږدې کومه ودانۍ یا تاسیسات جوړې شي باید له موږ سره ورباندې تفاهم وشي. د هغې دروازې په اړه چې هغوی غواړي جوړه کړي له مخکې همغږي نه ده شوې او دا په تورخم کې د جنګ اصلي دلیل دی.
خو پاکستان په تورخم کې د دروازې جوړول خپل حق ګڼي. د پاکستان د پوز ویان عاصم بجوا دا خبره وکړه.
تورخم کے اوپر یہ جو فائرنگ
مونگ پا تورخم کے پخپل قلمرو کے دروازہ جوڑو افغانا نوٹا زی پھیل کری او زمونگ زواکنو یہ جواب ور کر دا دے زمکنو یہ زواکنو وظیفہ دا چھے پا جوابی اقدام لاس پوری کری او پا دی برخہ کے روزل سوی دی.
پا پاکستان کے دا افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال دا چار شمی پوراز دور بند او پا تورخم کے دا دروازے دا جوڑولو دا چارو دا بندولو پا آڑا لا پاکستان سرا پر یو توافق دا صلاح کی دو خبر ور کرے وو. خو ښاغلی زاخلوال د پنځمې پورز پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې له پاکستان سره د دروازې د لګولو د کار پر پایل هیڅ کومه موافقه نه ده سوې.
سلام او سلام چې تاسو ته رپورټ لاندې کول درنو دونکو هم تورخم د دروازې د لنجې پاړه تاسو لپاره یو بل رپورټ لرو. د قبایلی اسمي خیبر ایجنسی امنیتی چارواکي وای په تورخم کې کرفیو ده او تګ راتګ په پنځم ورځ هم بندې. امنیتی چارواکو نن مشال لري ته وی په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو تر لیدو وروسته اوربند برقراره دي، خو دوړ خواو ته ګڼ مال وړونکو کې گاډي ولاړ دي. فرهاد شینواری نور معلوماتو سره.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ د گیټ لګولو په سر د راپورته شوې لانجې لامل نن په پنځم ورځ هم په تورخم کې کرفیو ده او دغه پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د کتو وروستو د تیرو دوو ورځو راهیسې دواړو خواوو ځواکونو ترمنځ جګړه ودرېدلې ده، خو د تورخم دواړو غاړو ته ژوند عادی حالت ته نه دی راغلی. په تورخم کې کاروباري مرکزونه او سرکاري دفترونه لا هم بند دي او په سرکونو باندې د مالونو ډک گاډي ولاړ دي او ډرایورانی افغانستان ته د اوړېدو په انتظار دي. په تورخم پوله د ډزبندۍ نه پس خلک خوشاله دي، وایي هیله مند دي چې دغه شخړه به اوس د خبرو اترو له لارې هواره شي. په دې لړ کې په لوړګي کې ځینې کسانو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
جی صاحب خان ده د تورخان ټوډیال مونږ چلو، شکر ده مونږ په دا ډیر خوشاله یو چې دواړه طرفه امن جوړ شي او په داسپینو جنډون ډیر خوشاله چې دزبندی وشوه. مونږ کاروبار دم را سر غورځیدلای دی چرا شو بس خپل ځای لره شو نور واپس لاړ شو نه پیرا وکو نه شای وکو سر چر وزو بس گیټ بندن هیڅ څوک شته نه دی. دغه افغانان به راتلل مونږ به وړل پس ورلو کې دغه گاډي او دغه غریبي به کې کړه. لا ډز بندي خو شوی دا وسن دا تمه ده چې انشاءالله من به راشي او د خیره گیټ به کولاو شي روزګار به روان شي.
بدري زمان منم دی لوړ کې کوم دکان دی، نو مونږ په دې خبره ډیر خوشاله یو چې دا ډز بندي شو. دواړو حکومتونو مونږ مشان نه دا غواړو چې لیا زر تر زر خلاص کړه او کاروبار دومره صفر حالت راغلی چې مخکې به سوداګان کې موټر والا به زر پنځه سو روپۍ ګټلي، دکاندار او زر پنځه سو دا په صفر حالات دي. او د لواړی او د ابالو شینواری او د پلو شینواری په غیر د تورخم د لارې نه بلی څنل لري، نه زمیداری لري، نه کارخانه لري، او موږ په حکومت نه دا خواهش لرو چې دا لار موږ ته خلاص کړي. نو بس پاکستان نه خو مالونه ټول دا لوریږې غوړي او د دې دینه زی او خماخه سرات پرې وزي، دلته په کاروبارانو سرات پرې وزي، واپلم ګرانی راځي ورسره نو به چې دا لار خلاص شي.
د تیر اتوار په ورځ په تورخم پوله پاکستانی چارواکو یو گیټ لګولو چې افغان ځواکونو یې مخالفت وکړ او په نتیجه کې وسلواله جګړه رامنځته شوه او یو بل ته یې ځاني او مالی زیانونه واړول. د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي چې په تورخم کې د گیټ لګولو تعمیراتي کار ته دوام ورکړی. دوی دا د رسک پلوي چې دغه گیټ د پولې دې غاړې ته د صفري نقطې نه په 30 میټره فاصله کې دننه په خپل حد کې لګوي چې د غیر قانوني خلکو تګ راتګ بند کړي او د وسلوالو مخه پرې ونیسي. خو بیا د دې په ځواب کې په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال ورته د افغان حکومت تحفظات وړاندې کړي دي او د دغه شخړې د حل لپاره د خبرو اترو له لارې هڅې روانې دي. او تر اوسه کومه واضحه پرېکړه مخې ته نه ده راغلي چې کله به دغه د تورخم دروازه د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دروندونکو د تورخم د دروازې د مسلې په اړه یو بل رپورټ هم ساس لپاره لرو. له څو ورځو راهیسې په تورخم کې تګ راتګ ودرېدلې دي. له یو اټکل سره سم کله چې بندیز نه وینو هر ورځ په زرګونو خلک په تورخم تګ راتګ کوي. د تورخم ور پر داسې حال تړل شوی دی چې روژه ده او خلک اختر ته په انتظار دي. دواړو خواو ته اوسېدونکي خلک وایي په دې حالت کې یې ژوند ډېر سخت اغېزمن شوی دی. نجیب امیر له دغه خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټیج وکړی دی.
بریالی احمد زید د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي د لارې تړل کېدو خلکو ته ستونزې پیدا کړې ځکه چې د توکیو بیې ورسره لوړې شوې دي. د نوموړي په وینا ټول هغه توکي چې بل پاکستان راتلل او اوس نه راځي بیې لوړې شوې دي.
مشکل دی نه ډېر خو هوست تغیرات پکې راغلی ده. نو والد د څو ورځې لارې تړلې د نن هم د خپل مارکیټ ته ننه وتم. ترکاري مارکیټ ته قیمتي ځکه ډېره او لاره د څو ورځې بند پاکستان له خوا نه مواد نه راځي. نو قیمتو کې ډېر وس تغیرات راغلی. په افغانستان کې 80% مواد له پاکستان راځي، ول له وړو نه نیولی تر چایو، بوره، غوړي، ترکاري، میوه زخت ډېر شایان له پاکستان راځي. که په دې سیستم باندې رواني خو نور هم چتیږي او ورځ په ورځ نرخونه نور هم لوړیږي.
بریالی احمد زی وایي که د تورخم پوله پرانستی وي ګټه یې د دواړو غاړو خلکو ته رسیږي او په همدې توګه یې تاوان هم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او د مالونو د لیږدولو لپاره که څه هم د نواپاس او غلام خان په څیر نورې لارې هم شته، خو تورخم د تګ راتګ او د سوداګرۍ لپاره تر ټولو مهمه او اساسي لاره ده او د خلکو ژوند ورپورې تړلی دی. د خیبر ایجنسی یو اوسیدونکو امید افریدی مشال لډیو ته ویل د دوی په سیمه کې ترکاری او میوه ارزانه شوی ځکه چې پوله بنده ده او سوداګری افغانستان ته نشي اړولې، نو د ورستېدو له ویرې په خیبریانو په ارزانه خرڅوي. خو بل پلو د پولی تړل کېدو د خیبر ایجنسی د عامو خلکو ژوند ډیر اغیزمن کړی دی ځکه چې د تورخم بازار د دوی لپاره د ګټې یوه مهمه وسیله ده.
ډېر لوی تاثیر یې دی. مونږ د افغانستان د خلکو سره ډېر غټ کاروبار دی، بلکې په افغانستان کې هم دی، بلکې د خلک ټول د افغانستان د پولې دخوا وخه یو خلک دي. هغوی دلته څومره مارکیټ چې دی هغه سره څومره ګدومونه دي، په هغه کښې پسې زرینو په تعداد کښې مزدوران دي چې هغه روزانه دومره روپۍ په کښې پیدا وي چې هغه په ګډي کور کښې چې په مونې پخه کړي، نو هغه هم چوټي وي، یا ګدومونه کار هم بند وي، یا به ځینه کوم سامانونه روسي، بیا هغه ګنډو ولې دي پېښور له هغه سامانونه وړي را وړي، همدغس نورې دوکاندارې ګورونه کورو ګورونه دي، نو ټول د ژوند
د جلال آباد اوسیدونکي ډیری وخت په کلدارو سودا اخلي او خرڅوي. د دره نور ولسوالۍ یو اوسیدونکي صابر دردمل راته وویل خلک ځکه دا کار کوي چې سودا ورته ارزانه پرېوځي، خو په وینا یې د تورخم له پیښې وروسته خلک هوډ لري چې نوره به پاکستانی کرنسي نه استعمالوي. ده هم دا ومنله چې د پولې تړل کېدو د توکیو بیې لوړې کړې دي.
لکه د دوه درې ورځو په پرتله چې درته وایم چې نرخونه لږ هغه شي و جګ شي و طبعا لکه هغه مواد چې د پاکستان نه راته او دلته ډېر په قیمت بیه باندې خرڅېده، او لکه مطلب طبعا نرخونه لږ زیات شوي وو او نرخونو باندې تاثیر یې کړی و.
بل لوري ته په پېښور کې په لکونو افغانان ژوند کوي. د پولې تړل کېدو دوی هم پریشانه کړي دي. په پېښور کې میشت افغان خبریال عبدالحق عمری چې د طلوع تلویزیون لپاره کار کوي وایي د لارې د تړل کېدو له وجې دواړو غاړو ته خلک بند پاتې دي. د وړاندې وویل
دغه چې کله دا د تورخم لاره چې کله تړل شوې ده افغان کډوال واضح خبره دی که دوی مشکلات سره مخ دي، که داسې که چېرې دغه لاره بنده شي او دوی لکه کوم افغان کډوال چې هلته کارتونه لري دوی ته اجازه ورنه کړل شي، نو دا به دوی داسې شي لکه بندیانو په شکل باندې. نو او بل دا چې زیات شمېر افغانان چې دي هغه هلته تجارت کوي، لکه تګ راتګ یې زیات په تجارت باندې دی، هغه هم په ټپه باندې ولاړ دی. که دوی ته د دې نه وروسته مونږ زموږ راپورونه هم همدا دي چې که چېرې دغه لاره پرانې
که څه هم پاکستان د قانوني تګ راتګ په موخه د تورخم پر پوله یوه دروازه جوړول غواړي او وایي یوازې اسناد لرونکي خلک به د پولې دواړو غاړو ته تګ راتګ کوي، خو د پولې دواړو غاړو ته پراته خلک په دې کار خوشحاله نه دي او وایي د دوی ژوند په یو بل پورې تړلی او ترمنځ یې پولې تړل دوی د یو ناورین په لورې بیایي.
دا مشال ریډیو دا
مشال له تاسو غوږی د نوندونکو د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي او صوبایي وزیر شاه فرمان ویلي د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د نوښار حقانیه مدرسې لپاره 10 کروڑ روپۍ ایښودل شوي دي، خو د مذهبي چارو صوبایي وزیر حبیب الرحمن وایي پخوا له دې پیسو نو خبر. پر دې موضوع تیره ورځ په اسمبلی کې بحث شوی چې تفصیلی د خالد خان په رپورټ کې وو.
دا خیبر پختونخوا یو وزیر شاه فرمان صوبائی اسمبلی غونډې ته وویل چې د دوی حکومت په دینی مدرسو کې مداخلت نه، بلکې د هغوی مالی مرستې کوي او صرف د نوخار حقانی دارالعلوم ته د راتلونکي مالی کال بجټ کې 10 کروڑ روپے اعلان کړي دي. دا زیارت په ورځ د جمعیت علما اسلام مولانا لطف الرحمن د یو بیان په جواب کې صوبائی وزیر وویل د اوقاف محکمه د صوبې بیلابیلو مدرسو او جماعتونو سره مالی مرستې کوي چې دا ټولو نه زیات پکې د مولانا سمیع الحق د دارالعلوم حقانیې ته اعلان شوي دي.
د اوقاف پروپوزلز دي او اوقاف چې څه په دې کې وړو مساجدو تم ورکړل کېږي، په دې کې وړو مدرسو تم ورکېږي، پای کې د مدارس او د ټول، نو دا هر یو ادارې ته د هغې د ریکوایرمنټ مطابق دي. دغه د پاره 10 کروڑ پروپوز دي، خو دا دوه کالو باندې به محیط وي کنه.
خو بیا د پښتونخوا د مذهبي چارو او د اوقاف وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه د کانی مدرسې سره د مالی مرستو نه خبر نه وو، او دغه اعلان ور سره د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په یو دستور کې کړیو چې اوس یې په بجټ کې سرګند کړی دی.
د 300 میلیون د اسټیمیټډ کاسټ په 150 میلیون ور کړی، لکه په لومړي کلمه لرا کړی 16 میلیون، په بل ډی پی کې را کړی 19 میلیون، په بل کې بیا را کړی 50 میلیون. په 50 میلیون کې یو پیسې ریلیز نکړه، سکیمونه مون منظور کړو یو پیسې نه ورکړو.
صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او د جمعیت العلماء اسلام پارلماني لیډر مولانا لطف الرحمن اویل چې هغه د دینی مدرسو او زده کوونکو سره د مالی مرستو په حق کې دي، خو بیا هغه د حکومت ها ګامونه وغندل. دا کوم لاندې چې په مدرسو کې مداخلت کول شي،
اذان پابندي تاسو په لګولې دا هغه چاپی تاسو وایې هغه کې چې کوم د خلک تاسو نیسه معصوم خلک تاسو نیسه تاسو په کوم بیس باندې نیو زلتا هغه عزت نفس مجرور کې لګي اول تر ته زلتا اډ در کوم هغه د مالګو برابر هم نه دي.
دا بجټ په غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز غړو په صوبایي حکومت نیوکه وکړي چې دا بجټ زیات تر حصہ د صوبې او سوزلو ته ورکړل شوی دا او د صوبې زیات تر سیمه د پرمختګ د کارونو او د پنګنه محرومه ساتل شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو وګورئ درنو د خبر پښتونخوا د چترال ضلع چارواکي وای چې په دغه سیمه کې د یوی کیلاش جنی د مذهب بدلولو پر سر شخړې رامسته شوې دي او په دې لړ کې ځینې د خوړه پیښې رامسته شوې دي او د هغه کسانو خلاف مقدمه هم درج شوې دي. نور تفصیل به له اسلام آباد د رفت انجم په دې رپورت کې واورو.
د زیارت په ورځ د کیلاش په بمبورې کې د دواړو ډلو ترمنځ شخړه هغه وخت را مخه ته شوه چې کله د یوې کیلاش قبیلې 16 کلن جنې رینا د اسلام قبلولو خبره په علاقه کې خوره شوه. د کیلاش سماجي غړی لیوک رحمت په دې اړه مشال رډیو ته وویل چې رینا د نهم جماعت طالب علم ده او اسلام یې قبول کړی وو، اوس واپس خپل مذهب ته راوړېدل غواړي او خپل کورنۍ سره اوسېدل غواړي چې په کوم د مسلمانانو یو ډله را پارېدلې ده.
مونږ چې د رینا سره ملاو شو نو هغې وویل چې ما سره خو څو ورځې نه څه نفسیاتي مسله وه، ما ته نه و پته چې ما څه کول. ما څو ځل ځان ته د نقصان رسولو کوشش هم کړی خو زه پوه نه شوم او بل مذهب ته واورېدم. خو په بل ورځ رینا سره څو کیلاشي ښځې میلاو شوې نو رینا هغې سره واپس کور ته راغله او وی ویل چې زه خپل کور ته واپس تلل غواړم. رینا په خپل اسلام قبول کړی، هیڅ قسمه زبردستي ورسره نه ده شوې، خو چې کله نه واپس کور ته راغلې نو د مسلمانانو دلیل خوا په هغه دباو اچولې کیږي.
سب سے زبردستی کا عناصر شامل ہیں.
بلخوا د چترال ضلع ڈپٹی کمشنر اسامہ وڑائچ مشال لڑیو تو وے چې دغه جنې پخپل مرزه اسلام قبول کړي دي. خدای وی بل کلا شیخ ضلع خوا د یو زل بیا پخپل مذهب قبولولو راضی کړي شو چې لوجی داش خړه جوړه شو. د ڈپٹی کمشنر په وینا چې دغه جنې د پولیس په حفاظت کې د چترال محفوظ ځای ته رسول شوی دا او دواړه ډلې هم را بللې شوې دي چې د جنې په مرزه او پخپل منځي اتفاق دا مسله حل کړي شي.
جنی ته دغه ماحول نار او باسو اوس مونږ دغه جنی چترال ته راوستي دا کومه چې با د ماجستریټ مخې ته وړاندې کولې شي او په خپل مرزي با د ماجستریټ وړاندې بیان ورکوي. دا غلط فهمي پیدا شوې ده چې جوړ جنی اسلام قبولول غواړي او د هغه کورنۍ په هغه سره دباو اچوي، نو دا سه هیڅ نشته. فلحال مونږ په دوانو ډلو دا خبره منلې چې صف فیصله جنی غواړي باید هغه ومنلې شي، نو دوانه فریقینو دا ومنل چې صد جنی فیصله وی هغه با دوانو ته منځ
مرضی کے اوپر ہم اپنا اس کو چھوڑیں گے.
د ضلع انتظامیه په وینا د دواړو ډلو ترمنځ پشخړه او په علاقه کې د امنیت خرابولو په لړ کې ګڼ شمېر کسانو خلاف اف آی آر هم درج کړل شوې دي. یاد دي چې د کیلاش قبیلو ځانګړي ثقافت او رسمونه رواجونه د مسلمانانو د دستورونو او عقیدې نه بدل دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ځوانانو غږ.
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی.
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي راز غرما پر یوانی مبجا په تکراری بانه په مشال رادیو او ویپانی اوریدلای.
مشال رادیو ته تاسو غوږی ترنو ودونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویپانه mashalradio.com او کچری تاسو خپل شخصي فیسبوک او یا ټویټر پانه لري، نو د اغې د لاري هم د مشال رادیو ټول د پانه خوخه کوي او د ټول رپورټونه تاسو کتلې لوستلې شي او اوریدلې هم شي. اوس وخت شبه دی د مازیګر 5 بجې. ملیحه میرزاده هم را سره په سټوډیو کې موجود ده، نو له هغې نه د خبرونو لنډیز اورو.
دا پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وای د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړې. تیر ورځ قومي اسمبلی ته د هیواد بهرنیو چارو تګلارې په اړه په وینا کې عزیز دا خبره وکړه. کابل لا په دې اړه څه نه دي ویلې. د کابلي سیمې خبر امنیتي چارواکي وای په تورخم کې ګرځبندي سي او تګ راتګ په 5 ورځ هم بندي. امنیتي چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویل په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو تر لیدو وروسته اوربند برقرار د خلار تړل شوی دا. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړي له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې د فاټا بجټ ته زیات کړل شي او په ان اف سي اوارد کې د هم ورته زیاته برخه ورکړل شي. دا غوښتنه د فاټا د پارلمان غړو په قومي اسمبلی کې د بجټ په اړه د بحث په وخت کړې ده. په اسلام آباد های کورټ کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی عہده چیلنج شوی ده. په درخواست کې چې د پنجاب د یو شخصي یونیورسيټي استاد خپل وکیل کمرس ته دایر کړي، پکې له عدالته غوښتنه شوې چې د مولانا شیرانی تقرری دې کل ادم وګرځول شي. د کونسل یو سرچینې د نوم نه خودلو په شرط مشال ویډیو ته ویلي چې د شیرانی تقرری د آئین او قانون مطابق ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت تر 500 زیاتو چارواکو یو داخلي یادداشت لاسلیک کړی چې پکې په شام کې د امریکایي پالیسۍ غندنه او دا غوښتنه شامله ده چې د شامي حکومتي ځواکونو خلاف د هوایي بریدونه وکړل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په کوپنهاګن کې ویلي چې هله به په دې معاملې بحثو کې کله چې واپس واشنگتن ته لاړ شي. عراقي ځواکونو په فلوجا کې له اسلامي دولت وسوالې ډلې او مهمه حکومتي ودانۍ واپس اخیستې ده. دا د ځواکونو د هغو هڅو برخه ده چې دغه ښار له وسوالو پاکول غواړي. د عراق ځانګړي ځواکونو کمانډر ویلي چې ځواکونه د جون په 19 له اسلامي دولت وسوالې ډلې سره تر سخت جګړې پس ښار ته ورننوتې دي. او امریکا پر ستور لګولې چې د شام په جنوبي برخه کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو په ګډون د یخیانو خلاف هوایي بریدونه کوي. روس په جواب کې ویل چې امریکا کې دیش یو پټ پلان لري چې په شام کې د ځینو وسلوالو ډلو په مرسته د هیواد ولسمشر بشار الاسد حکومت نسکور کړي.
ملیحه امیرزاده وچې د خبرونو لنډی زیتا ستا وړاندې کولو. د نړیوالو دونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريالې رابیا اکرم خان د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوست دی او غټی کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ولس له خوا د غوښتنه شوی چې د بارانونو په موسم کې د آفتونو مخنیوي لپاره د حکومت کوټل اقدامات وجد کړي. ادارې په وینا چې د موسمیاتو د ماهرینو وینا ده چې ټوله نړۍ د موسمیاتي بدلونونو سره مخ ده. پاکستان هم موسمیاتي بدلونونو متاثره شوی. بارانونو، سیلابونو او طوفانونو سره نوې خطرې پیدا شوې دي. ادارې زیاتوي په نړیوال سطح ساینسدانانو پیشنګوئی کړي چې ځمکني، سمندري، فضايي او د ځمکې دننه بدلونونو د هغه ملکونو نقشې بدلې کړي چې چرته به بارانونه نه کېدل. اوس هغې اچانک سیلابونو او طوفانی بارانونو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې موسمي بدلون 4 سبو کې محسوس شوی او کتل شوی دی چې سخته او غیر معمولي ګرموالی د ماضي په مقابله کې ډیر خطرناک ثابت شوی دی. ادارې وایي په دې ورځو کې د ملک په مختلفو برخو کې موسم مختلف پاتې شوی. هیله پکار ده چې طوفانونو او بارانونو نوي خطرو سره مخنیوي لپاره به حکومت په هنګامي بنیادونو یو پلان جوړوي او نور کوټلي اقدامات وچتولو کې به هم د ځنډ نه کار نه اخلي. بلخوا اج رسپانه خپل ادارې کلی کې چې پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا نورو علاقو کې طوفاني بارانونو یو وار بیا د ذمېوارانو غیر ذمېواري په ډاګه کړې ده. ادارې په وینا چې د بجلی د نظام د بجلی تارونو تبدیلي او د لړکې د شکایتونو دفتر د فعال جوړولو ضرورت دی. دا شان پخوانی ودانو لپاره نوی پلان پکار دی. لوی لوی بورډونه د اصولونو مطابق جوړول پکار دی چې اولس محفوظ وي. جنگ رسپانه خپل درې کلی کې د آئین تر مخه پاکستان کې هر لس کال پس سرشمیرنه کول لازمي ده، خو زموږ ملک کې دا سرشمیرنه درې ځلې شوی او د کال 1998 نه پس نوی سرشمیرنه لانه ده شوی چې اتلس کال یې تیر شول. ادارې وایي موجوده حکومت د خپل دور درې کاله مکمل کړي او دا یې ویل چې سرشمیرنه کې به د ځنډ نه کار نه اخلي. خو د قانون وزیر زاهد حامد دا حتمي اشاره ورکړې چې سرشمیرنه را روان کال پورې سنډ شمیرول شوې ده. ادارې په وینا د سشمیرنې نه د وړو سبو امیدونه وو او دې سبو دا ویل چې سر تر سره د سشمیرنه وشي چې د آبادۍ نوې شمیرې مطابق نه صرف وفاق نه خپله حصه وصوله کړي، بلکې د هغې په رڼا کې خپل د تعلیم، صحت او پرمختیايي منصوبې هم د ضرورت مطابق جوړې کړي. ادارې زیاتوي چې تیرو دوو لسیزو کې صرف په آبادۍ کې اضافه نه ده شوې، بلکې په یو لویه پیمانه د کلیوالو سیمو نه ښاریو ته هم خلک منتقل شوي دي او په نوو مسلو کې اضافه شوې ده. په سرشمیرنه کې د ځنډ نه کار د اخیستو له وجې د ټولو زیات نقصان اولس ته کیږي. که د آبادۍ صحیح شمیره موجوده نه وي، نو د ژوند په یوه څانګه کې هم د ښهوالي لپاره پالیسي نشي جوړېدی. نو په کار ده چې دې لړ کې نور د ځنډ نه کار وانخیستی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې داس لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فان پالیسی مجلې کې د افغانستان په شمال کې د تاجک، ازبک او ترکمن ټولنو هغه ځوانان چې خپل حقونه ورته نه ورکول کېږي له طالبانو سره ملګري کېږي. لیکنه وای همدا وجه ده چې طالبان له پښتون میشته سیمو د هیواد شمال ته خپل فعالیتونه غځولي دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي تمه ده چې تهران نیغ په نیغه د امریکا له یوې الوتکې جوړونکي کمپنۍ څخه الوتکې واخلي. دا دغه مقالو نور تفصیل د اسرائیل مومن په دې رپورت کې ورو.
فارم پالیسی مجله لیکي طالبانو په افغانستان کې د دولت ز جګړې لپاره په عمومي توګه پښتانه کارولي، خو اوس یې خپل ساحه پراخه کړې او ډېر په کامیابۍ سره د نورو ټولنو له حکومت خفه غړي هم له ځان سره ملګري کوي او هغوی ته روزنه ورکوي. د ځای طالبانو او قبایلي مشرانو له مخې د افغانستان په شمال کې د تاجک، ترکمن او ازبک ټولنو هغه ځوانان چې خپل حقونه ورته نه دي ترلاسه له طالبانو سره ملګري کیږي او همداراز له دې سره طالبان له پښتون میشتو سیمو د هیواد نورو برخو ته خپل فعالیتونه غځولي دي. که څه هم داسې حکومتي شمیرې نشته چې یعنې په افغانستان کې څومره غیر پښتانه په طالبانو کې ورداخل شوي، خو طالبانو په ښکاره خپله تګلاره کې بدلون راوستی او د نورو ټولنو غړي هم له ځان سره شاملوي او مهمې څوکۍ یې ورکړې دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي تمه څرګندېږي چې تهران نیغ په نیغه د امریکا د جازونو جوړونکي یوې کمپنۍ څخه جازونه واخلي. که داسې وشي نو دا به له تهران څخه د غرب لخوا د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د ایران او امریکا ترمنځ یو لغټو تړونونه وي. لا هم د ایران د هوایي شرکتونو او د بوئنګ په نامه د امریکا د جازونو جوړونکي کمپنۍ ترمنځ د جازونو د خرڅلاو دغه سودا ته حتمی شکل نه دی ورکړل شوی او بوئنګ کمپنۍ هم د شروع په ورځ له ایران سره د شوو خبرو په اړه له څه ویلو ډډه کړې او ویلي دي چې دا د ایران او د دوی د هوایي شرکتونو پورې ده چې پر دې اړه حتمي تړون اعلان کړي. بلخوا د ایران نیم سرکاري خبري اجانس مهر د دې هیواد د ترانسپورټ وزیر له خلیلي کې چې هیواد یې د بوئنګ کمپنۍ سره تړون ته نږدې شوی دی. د ده په خبره په راتلونکو څو ورځو کې به نور تفصیلات په ډاګه کړي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاکم یو لسبجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمه نټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاکم سلورو بجو
تړون
په پاکم پینزو بجو
مشال اړو تاسې غوږې درنو اوریدونکو د امریکای کانګرس مسلمان غړی او د استخباراتي کمیټې کارکونکي اندري کارسن وای د اورلانډو پیخه د ترهګرۍ عمل او کرکجن جرم دی او دا ډول پیخو د مخنیوي لپاره باید د ټولنې وګړي او مشران له یو بل سره همکاري وکړي. په امریکا کې د مسلمانانو د اندېښنو په اړه نوموړی زیاتوي چې په دې هیواد کې 80 لکه مسلمانان د هغو ګوتو په شمیر کسانو استادیتوب نه کوي چې د خپلې عقیدې برعکس تشدد خوروي. له ښاغلي کارسن سره د امریکا غږ اغوان څانګې ځانګړې مرکه کړې او په یو شمېر نورو موضوعاتو سربېره یې په تورخم کې د اغوان او پاکستاني ځواکونو د کړکیچ په اړه هم ورڅخه پوښتنې کړې دي. احمد شاه زمي د دې مرکې مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکا ژغ له شایسته سعادت سره د یوې مرکې پر مهال د امریکایي کانګرس مسلمان غړي اندري کارسن د امریکا د فلوریډا ایالت اورلانډو ښار هغه پیښه د ترهګري عمل او کرکجن جرم وباله چې په ترڅ کې 50 کسان وژل شوي ول. نوموړی وایي تر پیښو وروسته سپینې ماڼۍ د متشدد سخت دریځي د مخنیوي لپاره په نوي اقدام لاس پورې کړی دی. نوموړی وایي د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ټولنې مشران، میندې او پلرونه، د تعلیم او روحیات پوهان راغونډېدلی سي او په مؤثره توګه ویلی سي چې که چیرې څه وویني نو هغه ووایست. په همدې تړاو باید ملا امامان او ځای مشران په ګډه کار وکړي څو د سخت دریځي او د هرې ډلې او سازمان لخوا د کرکې د نفوذ یا خورولو مخنیوی وکړي. خو د نوموړي په خبر اوس مهال خپل ځاني سخت دریځي په امریکا کې یوه ستونزه ده. په امریکا کې د مسلمانانو د اندېښنو په اړه چې کله له اندرې کارسن څخه پوښتنه وسوه نو نوموړي وویل چې د دوی تر ټولو لویه ویره کرکه او زیاتېدونکې دښمني ده. نوموړي زیاتوي د ده په فکر د مسلمانانو پر مخ یو شمېر فرصتونه بندېږي ځکه چې دوی باور لري او ماته هم داسې ښکاري چې دوی ته د غیر امریکایي او له وطن سره د مینې نه لرونکي په سترګه کتل کېږي. خو د نوموړي په خبره پلان لري چې په ټول امریکا کې وګرځي او امریکایي مسلمانانو ته ووایي چې په دې هیواد کې 80 لکه مسلمانان باید په ویره کې ژوند تیر نه کړي او په لوی زړه ووایي چې ګوري زه یو مسلمان یم خو زه بیا هم نڅا خوښوم، زه یو مسلمان یم خو له دې هیواد سره مینه لرم او زه به د ځینو هغو کسانو د کړنو له کبله ونه ویرېږم چې د مسلمانۍ ادعا کوي خو د خپلې عقیدې ناسم استازیتوب کوي. په امریکا کې د وسلو د قانون په اړه چې کله له کارسن څخه پوښتنه وسوه نو نوموړي وویل په کار ده چې د بدو خلکو له لاسونو څخه هغه وسلې واخیستل سي چې دوی یې د برید لپاره کاروي. د نوموړي په خبره که یو ځل په دې اړه ګام پورته کړل سي او تر احساساتو او فلسفیانه ټیټوالي ورتیر سو نو بیا به حقیقي بدلونونه وګورو. له کارسن څخه د افغان او پاکستاني ځواکونو لخوا پر تورخم د تاوتریخوالي په اړه هم وپوښتل سول چې امریکایي کانګرس په دې لړ کې څه ډول رول لوبولی سي. نو نوموړي په ځواب کې وویل چې د کانګرس هغه غړي چې په استخباراتي یا دفاعي ساحو کې کار کوي هغوی ته معلومه ده چې په هغه سیمه کې د امریکا یو ډول حضور مهم دی تر څو منطقه په امنیت کې وي او د ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیول سي. خو دا هر څه موږ په یوازې سر نسو کولی. موږ په خلیج سیمه کې خپل نړیوال ائتلافیانو ته اړتیا لرو، ورسره زموږ نړیوال اروپایي ائتلافیان هم باید د دې برخه سي ځکه چې موږ ټول په ګډه یو خوندي نړیواله ټولنه غواړو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړو ته تاسې غوږ کې د برتانی د پارلمان غړي جو کاکس د زیارت په ورځ په یو وسلوال کس په ډزو وژلې ده. نوموړي له لیبر ګوند سره تعلق درلودو او یو له هغو خلکو وا چې غواړي برتانیا په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. په دې اړه نور تفصیل به د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې وورو.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي یو 40 کلن جو کاکس د برتانیې په شمال کې د برسټل ښار د کتابتون یا لایبرری د باندې له هغه وروسته ووژل سو چې د هلکې له خلکو سره یې ولیدل. اني شاهدان وایي بریتکونکي جو کاکس څو ځله په ډز وویشته او وروسته په چړو ووهله. البته پولیسو د اني شاهدانو د دې خبرو تصدیق نه دی کړی. د شمالي یورک شایر پولیس یو چارواکي ډی کولینز وایي فکر کوي چې دا د یو منظم پلان برخه نه ده بلکې ځانته یو بیل پیښه ده. پولیسو یو 250 کلن کس نیولې دی. د بی بی سی او نورې میډیا په وینا د سیمې خلکو حمله کوونکی ځای کس ټومی میر یاد کړی. د ده یو ګوانډي ویلي چې ټومی میر یو خاموشه سړی و او باغوان و. جو کاکس په داسې حال کې وژل شوی چې د برتانیې په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو پر موضوع د جون پر 28 نیټه ټول پوښتنه یا ریفرنډوم کېږي. په دې هیواد کې ځینې سیاسي ګوندونه غواړي په اروپایي ټولنه کې پاتې سي او ځینې بیا ځینې وتل غواړي. وژل شوی جو کاکس په هغه ډله کې وه چې غواړي برتانیا په اروپایي ټولنه کې پاتې سي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دې تر وژل کېدو وروسته د ریفرنډم په اړه جوړې شوې غونډې ته وینا وځنډوله. نوموړي وویل چې دا یوه ډېره غمجنه پیښه ده او دوی یو ځلانده ستوری وبایللې. د لیبر یا کارګر ګوند مشر جیرمی کاربن د دې وژنه د ټول هیواد لپاره یو دردونکی خبر بللې. دا نه د معلومات چې آیا د جو کاکس وژنه د کېدو کې ریفرندم سره تړاو لري او کڅنګه. د دې ماشومانو د ژغورلو سازمان سیف د چیلډرن او خیریه ادارې اوکسفام لپاره په دارفور، افغانستان او نورو ځپلسو سیمو کې خدمتونه ترسره کړي دي.
نرمدونکو عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د برتانیې د پارلمان د لیبر ګوند د یوې غړي جو کاکس د ورجن پاړه رپورټ وړاندې کول. په نړیوال مضبوطو لپاره نور رپورټونه هم لرو. امریکا وایي روس د شام په جنوب کې هغه یاغیانو پر ضد هوایي بمباري کړي چې ورته امریکایي مرسته ترلاسه ده. امریکایي چارواکو په روس نیوکې کړي چې په هغه هیواد کې د ترهګرو ډلو پر ضد د کاروایي پر ځای د بشار الاسد رژیم ملاتړ کوي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورټ خپور کړی دی چې مهمه برخه یې د یوې وړوکې د میروست وړاندې کوو. امریکا پرستور پورې کړی چې د شام په جنوب کې یې د یاغیانو پر ضد هوایي بمباری کړي او هغه یاغیان یې په نخښه کړي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنگ کې ورته د امریکا مرسته ترلاسه ده. امریکایي چارواکو رویټرز او ایف پی خبر ایجنسی ته ویلي چې په التناف کې د بمباری په اړه ډیر زیات اندېښمن دي او دا مسله به له ماسکو سره راوچتوي، خو روس بیا تور لګولې چې کېدی شي امریکا د یو خوفیه پلان لاندې په شام کې ترهګر ډلو سره مرستې کوي چې ماسکو پلوه بشار الاسد حکومت رانسکور کړي. په پیټرزبرګ کې اقتصادي فورم ته په وینا کې د روس د بارونو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې روس به د القاعده شبکې النصره فرنٹ په نخښه کوي، ځکه چې امریکا تر دې دشه لوبه کوي چې النصره ډله خوندي ساتل غواړي چې د برشار الاسد حکومت رانسکور کړي. لاوروف ویل چې د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کيري له ټلیفون له لارې خبري کړي او د برشار الاسد حکومت رانسکورولو په اړه خفیه پلان یې رد کړی دی، خو نوموړي په خبره ولی بیا امریکایان د هغو ډلو مرسته کوي او د وستلو لپاره خپل وسایل نه کاروي. بلخو امریکایي چارواکو په التناف کې د روس هوایي بریدونو په سختو ټکو کې غندنه کړي، خو په دغه بریدونو کې شبي زیانو په اړه یې تفصيلات نه دي خبره کړي. امریکایي چارواکي وایي چې د روس لخوا تازه ګامونو ډیر جدي اندېښنې راپورته کړي دي او په دې لړ کې به یې له روسي پښتنه کوي او ترې ضمانت به اخلي چې داسې پیخي تکرار نه کړي. واشنگټن په ماسکو تور پورې کړي چې د اسلامي دولت او النصره پر ضد د جګړې پر ځای د بشار الاسد حکومت رانسکوروي. په شام کې د امریکا او روسي فوج ترمنځ رابطې خوري وریدي. بلخو د امریکا د بارونو چارو د وزارت د 500 نه زیاتو چارواکو د ولسمشر په پالیسۍ نیوکې کړي چې ولې د شام له جګړې بهر دي او ویلي دي چې امریکا باید د بشار الاسد حکومتي ځواکونو پر ضد بمباري شروع کړي چې خبره تر ته راکش کړي. په نیویارک ټایمز او وال سټریټ جرنال کې خبره شوی خفیه داستاویز تر مخه د منځنۍ کچې سفارتکارانو چې د شام په اړه په پالیسۍ کې بوختي پر حکومت زور راوړی دی چې امریکایي ځواکونه دي په شامي رژیم فشار راوستلو لپاره هوایي بریدونه وکړي.
پر فاټات سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
درنو اودونکو، زو د جنوبی وزیرستان مکین سمیتا د جنوبی وزیرستان مکین سیمې اوسیدونکو چې په دې وروستو کې خپل کلو ته استانه شوي له مشال اړیو سره په خبرو کې ویلي چې ډېرې مودې وروستو خپل کورونو ته ورغلي نو خوشاله دي. دوی وایي چې په سیمه کې امن دی، خو دوی له حکومت غوښتنې لري چې تفصیل یې د سیلاب مسعود په رپورټ کې اورو.
د سولی وزیرستان سیمه مکین دوه سره نو کلیو ته واپس ورغلی قبایلیون که یو طرف ته په بیرته تک خوشحال دی، خو دوی بل طرف ته بیا د ډېرې نیمګړتیاوو سره هم مخ دی. یو قبایلی غازی مرجان ویایي
کامې پیښه ډېرې دي، موږ ته امدا ته ضرورت دی، ورته په انتظار شي په خلکو موږ ته یو ټینټ میلاو دی سره دی میلاو چې موږ سره امداد وکړو چې هر څوک وي یغه منتظر یي.
یو بل قبایلی سیف الرحمن ورشایی چې د مخش په سیر نه دای خو خوشحال په دا یو چې په سیمه کې امن شته دای
هغه مخش یوسف کتب خو نشته جاجی روان، خو شکر الحمدلله سه تکلیف نشته باندې دی پوره من وخت لري.
یو طالب علم چې د سکول د ډنګ دو په وجا یا سکول تا ور غلا نه دای خبر هم وار وای
نو مې دای مزانور جنگ چې مش لړلی او ته کول نه بعد مش بیا واپس رول صاحب کوم درم شم اوس سکول لنګ دای چې کله سکول جو شي پانا پاس مش سکول تا سین
ما د ټلیفون په ذریعه بار بار هڅه وکړله چې د مکین د قبایلیانو د حال نه د دغې سیمې ذمهوار چارواکی مرستیال پولیټیکل ایجنټ نجیب الله کاکړ خبر کړ، خو هغوی خپل ټلیفون پورته نه کړ. یاده دی وی چې مکین ته ورغلي قبایلیون دا هم ویایي چې کورونا رنګ د خوراک شاک شیونه کم او دوایان نشته دی، سرکار دې د دوی دپاره دا دې هر څه بندوبست توکی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، مکین، سویلی وزیرستان.
درنو اوریدونکو، تاسو د شمالي د بخنه غوړم د جنوبي وزیرستان د مکین سیمه د اوسیدونکو ستونزې واوریدلې او زو د شمالي وزیرستان د له شمالي بودستانه به کورشوي چې کم کډوال دي داغي دستونزو په لور د شمالي بودستان هغه کډوال چې خپل کولو ته ستانه شوی یو ځینی هغه چې په بنو او نورو سیمو کې پراته دي وای حکومت ورسره هغه مرسته نه دکړي چې ور چې پکار و دوی وای ورسره کډ ژمنی هم نه دي پوره شوی کډوال وای په خپل کولو کې د اسانتیاوي نشټوالي له کبله یو شمیر کورنۍ بیرته بنو ته ورغلي دي خو چارواکي وای هسي رواني کړي دي چې اغزمن شو ته د هر ډول اسانتیاوي برابرې کړل شي ملیحه میرزاده نور تفصیل سره
د وزیرستان متاثرینو کمیټې مشر نثار علی خان د شمالي وزیرستان کډوالو ستونزو په اړه وای یو شمیر هغه خلک چې کورونو ته لګل شوی د سہولتونو د نشوالي لامل واپس بنو ته تللې دي
د چا کورونو شوران دي د هغه خلک واپس دی او اوکړه و دغه کې بنو ته واپس ول ځکه چې هغه چې کور وران دي د هغه د پندین لپاره نه څه د ټینټ تنظیم شته البته کې او نه څه د بجلی تنظیم شته او هغه د لپاره د صفات د اوبو د څه تنظیم شته نو ورته څه د هیلت البته کې تنظیم شته که کوم مراحت هغه د شپږ میاشتې حکومت اعلان کړی وي هغه د شپږ میاشتې راشن شو 2000 روپۍ بچوي هغه یا نور مراحت کوم سره کړی حکومت هغه سره هیڅ قسم مرسته نه کوي صرف دومره کوي چې د خلک لار شي او هغه الته په وګړاندن کور کې پوران کور کې کلی کې هغه کار واچوي چې کوم خلک متاثرین دي په بنو کې نو هغه هم د بلاستون سره مخامخ دي ځکه چې حکومت صرف د غاډه میاشتې نه چې کوم د وړي دي او د وړي دي هغه مرسته ورسره کوي نور ورسره
د نوموړي په خبره خلک په خپل سر له کورونو جوړولو هم یریږي ځکه چې سروې لا نه ده شوې او اندېښنه لري دا نه چې وروسته ورته حکومت پیسې ورنکړي دی وایي د اس ام اس په ذریعه په ترلاسه کېدونکو مالی مرستو کې هم دغه کډوال له مشکلاتو سره مخامخ دي په سیمه کې یو خبریال قدیر داوړ وایي که څه هم د کډوالو واپسي تر مخکې تیزه شوې ده او هیله ده چې د کال اخیره پورې د کډوالو واپسي مکمل شي خو دا ضروري ده چې د دوی ستونزو ته هم پام وشي
را واسی روانه ده هغه کې تیزی راغله ده هغه باندې خلک خوشاله دي اوس تقریبا دا خاندان 350 پورې رسیدلی دي په بل طرف ته شمالي وزیرستان خلک د مطالبه کوي چې په کار راځي د 1000 خاندان نه زیات روزانه خلک دالېږي ځکه چې موږ دلته ډېر سخت شوي او دلته بنو کې او خاص نور خاص علاقو کې د موږ چې کوم هغه وخت لري دا ډېره مشکل شوی ده خصوصا د ګرمۍ د لاسه او د روزي د لاسه دلته کې بجلی هم نشته دلته کې وبم ځنه خلک ته نه ملويږي یا خصوصا خلک چې کوم ټینټونو کې پراته دي هغه یو خپل خدي حکومت خلک چې شمالي وزیرستان ته پښویری حالت کې د بجلی مسله تر اوسه پولیسه پولیټیکل انتظامیا دا وایي چې موږ چې کوم پیسې ورکړی وي ټوټه سکولا هغه کار نه کړی
قدیر داوړ وایي پسیما کې تعلیمي ادارې بند دي او په کورونو کې د وبو کوي هم اوچ پراته دي خو د پوس ل واټر سپلای سکیم نه دا و خلص ضرورت پوره کوي بل خو په کبالی سیمو کې د قدرتۍ آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکي عمران وزیر وایي که څه هم دغه کډوالو تب په سر کې ضرور مشکلات وي خو دوی هر ممکن کوشش کوي چې دوی ته سہولتونه ورکړي شي
د دومره وخت پس خپل علاقې ته خپل وطن ته واپس شو نو مشکلات خو لږ ډېر خامخا دي صحیح او سره حکومت چې څومره ادارې دي دا غي کوشش ده دي چې دا ښه ښه ورکو کړو د مرکې ته کوم د پری پرشن کوم فیسیلیټیز دي ته وي دا غي نو سیوا دي ورته څو پورې دا آبادکاري نه شوی نو دي ته بل لږ ډېر مسائل وي سروې کړي دا مونږه چې څه څه ټایم ضرورت دي ډیفینیټلی حکومت ورته یې فور ټایم ورخلی دا 25000 روپۍ دا ایچ بی ایل ای ټی ایم کارت دي ته ملایوي د زون په سیم باندې دې ته 10000 روپے هر یو کورنۍ ته د زون په سیم باندې ترو اس ام اس وی هغه دې ته مونږه ترانسپورټیشن چارجز ورکو چې نمس کی چې کوم وا فورب مور کولو لانچ بم مور کولو ډینر بم مور کولو
د عمران وزیر په خبره د کډوالو د سنځو لپاره د شکایت ډیسک هم موجود دی چې د سمسلې په صورت کې ترې کډوال ګټه پورته کولی شي د نوموړي په خبره دا وخت له 200 په 1,300 رېجستره شو کډوالو کې خواوشا نیمای واپس کورونو ته تللی دي د ایزاخیلو هیسوخیلو میرانشاه بازار هډ کوارټر او درپخیلو هغه قبیلې دي چې تر اوسه شمالي وزیرستان ته واپسی نه ده شوې
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
درو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د ورځې د ځنګړې لړۍ په نننۍ برخه کې اوري چې له خپل خاوري او وطن یا هیواد سره مینه سره شری حیثیت لري و باوري چې کله د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکه څخه مدینه ته هجرت کاو نو ولی په لار بیا بیا شاته قتل موضوع ته په شارجه کې د مذهبي چارو د وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله دا موضوع روښانه کړی دی راځي چې په ګډه ورته غوښ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ګران او محترم رور پښتنه کړی ده چې د وطن سره او د خپل قوم سره مینه کول دا شرعن روا دي او کروا نه دي. مختصرا مستاسو خدمت کې زه عرض کوم چې د وطن سره مینه کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله کفارو مجبور کړ نو کومنګ او تاسو فکر وکړو درې پنځوس کاله د کفارو هر یو اذیت هغه برداشت کړ او ویز غامه فقط په دې خاطر باندې چې دا د وطن خوږې شپې دي، په دغه خپل وطن کې زه پاتې شمه او په خپل وطن کې د خپل خدای جل جلاله عبادت وکمه. او بل پلنه ته چې کله ټولې لارې ورباندې بندې شولې او بله چاره نه وه نو مدینې منورې ته لاړه، او د مدینې منورې د تګ په لاره کې هر واری مخ را ګرځو مکی مکرمې ته، او دا به ویل چې ای خوږې مکی، که دی کفارو زه نه وی محرومه کړی ستا د دیدن نه او ستا د اوسېدلو او دلته د پاتې کېدلو نه زه به هېڅکله نه وی اوتې، او که الله جل جلاله ما ته حکم نه وی کړی دی ځینې د وتلو نو ما به هېڅکله ته نه وی پرېښی ای مکې مکرمې. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شوق سره او په مینې سره راتګ د مکې مکرمې په لور باندې، بیا د مکې د خلکو ټول شرایط قبلول په دې خاطر باندې چې زما د وطن خلق دی او باید زه د دوی سره ښه برتاو وکم، ښه اخلاق ورسره وکم. هغه د غیر مصلح نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او عمره ورته په لاره کې هغه د احرام خلاص کړ او هغه عمره ونه کړله په دې خاطر باندې چې مشرکین د مکې خفه کېدل. بیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځېده او په بل کال کې د راتګ اراده وکړله. همدارنګه کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی مکې مکرمې ته د فاتح په انداز باندې، نو په کار خدا و چې هغه ټول مشرکان چې د صحابه کرامو د مسلمانانو ځمکې قبضه کړې وي او د هغوی مالونه لوټ کړي وو، همداسې ورسره صحابه کرامو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی وی. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وطن ولی د عزیز او تربور د خیال ساتلو په خاطر باندې اعلان وکړ چې څوک د ابو سفیان چې هغه وخت مسلمان هم نه و د هغه کور ته ورننوځي چې هغه د هغه ځای یو ملک او مشر و، نو د هغه مشر درناوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکوئ چې هغه به په امن کې هغې ته به موږ سنوی وو، او څوک چې د الله جل جلاله کور ته راننوځي نو هغې ته به موږ سنوی وو. نو د دې خبرې نه معلومیږي چې ګوره د هغه قوم مشر هغه ته دومره اهمیت ورکړه چې د هغه کور یې د کعبۃ الله سره برابر وګڼه. دا نه و مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې خاورې سره مینه او محبت، نو مینه او محبت څه ګناه نه ده د خپل وطن سره. ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمت الله.
درنو دونکو تاسو د مشال رادیو نه روسته خبری خبرونه واوریدل چې د پای شی بوتي را رسیدلی یو سو شی بي پاتې دي چې ملي حمیرزاده ته پکې یو ځل بیا وار ورکو چې تاسو د خبرو لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړې. تیره ورځ قومي اسمبلی ته د هیواد بهرنیو چارو تګلارې په اړه په وینا کې عزیز تا خبره وکړه. کابل لا په دې اړه څه نه دي ویلې. د قبایلي سیمې خیبر امنیتي چارواکي وایي په تورخم کې ګرځبندۍ سي او تګ راتګ په پنځمه ورځ هم بندي. امنیتي چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویل په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو تر لیدو وروسته اوربند برقرار دی خو لار تړل شوې ده. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړي له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې د فاټا بجټ ته زیات کړل شي او په ان اف سي اوارډ کې د ورته هم زیاته برخه ورکړل شي. دا غوښتنه د فاټا د پارلمان غړو په قومي اسمبلی کې د بجټ په اړه د بحث په وخت کړې ده. په اسلام آباد های کورټ کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د مشر مولانا محمد خان شیرانی عہده چیلنج شوې ده. په درخواست کې چې د پنجاب د یو پرایویټ یونیورسټي استاد د خپل وکیل په مرسته دایر کړی دی، په کې له عدالته غوښتنه شوې ده چې د مولانا شیرانی تقرری دی کل ادم وګرځول شي. د کونسل یا سرچینې د نوم نه خود په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د شیرانی تقرری د آئین او قانون مطابق ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت تر 500 زیاتو چارواکو یو داخلي یاداش لاسلیک کړی چې پکې په شام کې د امریکایي پالیسۍ غندنه او دا غوښتنه شامله ده چې د شامي حکومتي ځواکونو خلاف ته هوایي بریدونه وکړل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر
جان کیری په کوپنهاګن کې ویلي چې هله به په دې معاملہ بحث وکړي کله چې واپس واشنگتن ته لاړ شي. عراقی ځواکونه په فلوجا کې له اسلامي دولت وسله والی ډلې او مهمه حکومتي ودانۍ واپس اخیستې ده. دا د ځواکونو د هغو هڅو برخه ده چې دغه ښار له وسله والو پاکول غواړي. د عراق ځانګړي ځواکونو کمانډر ویلي چې ځواکونه یې د جون په 18مه له اسلامي دولت وسله والی ډلې سره تر سخت جګړې پس ښار ته ورننوتی دي. او امریکا په روس تور لګولې چې د شام په جنوبي برخه کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو په ګډون د یاغیانو خلاف هوایي بریدونه کوي. روس په جواب کې ویلي چې امریکا کې دیشي او پټ پلان لري چې په شام کې د ځینو وسله والو ډلو په مرسته د هېواد ولسمشر بشار الاسد حکومت نه سپورټ کړي.
درنو اونونکو هم د خبرونو لنډي سره خپل کوربا ګلایاز د خبرونو بیان ده. عملی حامد زاده او ما تکنیکی همکار اساق امیری لتا سي اجازه غواړو. سوال او بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ساس په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچر تاسو په همدي موجونو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خما خام ولرئ او خوشاله او آباد اوسئ.